द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی ریډیو ته خراغله سنن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13 ده چې د مرغوم میاشتې له 28 سره سمون خوري دا وخت په خبره کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډی ریډیو 3 ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورټونه درواورم لومړی هم د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او د پوز لمشر جنرال باجوا سره یې لیدلې دي بل پلو د جلال آباد خوست او کندهار اوسیدونکو مظاهره کړي او د سولې غوښتنه کړي ده افغانستان او دوه نور هیوادونو ته د امریکا د کانګرس د مشر سفر د صدر ترامپ لخوا لغو شو واجې په امریکا کې د فدرال حکومت د بندیدو جنجال دی چې لا نه دی هوار شوی او نن به د پاکستان د سپریم کورټ نوی لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي د سپریم کورټ نوی مشر څه ډول قاضي دی په ریپورت کې به یې واوري اوس هم پوره خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبر
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او پرون د زیارت یا پنځمه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لوی قمندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د قومي سلامتیا په شورا کې د مرکزی او جنوبي آسیا د برخې مشره لیزا کورټس هم حاضر وه یاد دی وی چې پرون د زیارت په ورځ افغان صدر محمد اشرف غنی هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لاره خبرې وکړي او د افغانستان د سولې د بهیر پاک لور سره وغږید سیمه ته د زلمی خلیزاد رواني دورې د اخیرینې سفر دی چې اسلام آباد ته تللی دی تر دې وړاندې هغه چین او افغانستان ته تللی و پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د دریو جنوبي او ختیځو ښارونو یو شمېر اوسیدونکو د جګړې د ختمېدو او په هیواد کې د یو اوربند د نافذېدو په هیله مظاهره وکړي دغه مظاهره چې په کندهار خوست او جلال آباد کې وشوي خلکو پکې د جنگ ضد شعارونه ورکړل او وی ویل چې د سولې غوښتونکي دي په جلال آباد کې د حاجی فرحات په نوم یو مظاهره کوونکي خبر اعلان ته وویل مظاهره کوونکي له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی او پر افغانانو دی ورحمیږي خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر شوي چې افغان حکومت سره دې مخامخ خبرې وکړي نن به په پاکستان کې د سپریم کورټ یا ستر محکمې یو نوی لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي ټاکل شوی ده چې آصف سعید کوسار د مخکینی لوی قاضي ثاقب نثار پر ځای د پاکستان د ستر محکمې د مشر قاضي په توګه خپل کار پیل کړي د مخکینی مشر قاضي ثاقب نثار په اړه بیلابیل نظریات شته ځینې دې په دې ځای چې غټ سیاست والی عدالت راوېستل او د قومي ادارو اصلاحاتو ته املا تړلې و خو ځینې بیا پر دې نیوکه لري چې ګنې هغه داسې کارونه کول چې د سپریم کورټ کار نه و نوی قاضي القضات آصف سعید کوسا یو کلاسیک قاضي ګڼل کیږي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د کارګیل په نامه د خوړو او کرنې لوی تجارتي ګروپ په پام کې لري چې په پاکستان کې د خوا او شوا 200 میلیون ډالر سرمایه کاری وکړي د وزیر اعظم دفتر زیاته کړی چې دغه سرمایه کاری به پر اتلونکو دریو ننیولې تر 5 کلونو پورې په بیلابیلو برخو کې وشي او په غو سره به ګڼ شمیر خلکو ته هم کار پیدا شي دا اعلان وروسته لغوه شو چې د کارګیل انکارپوریشن مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره وکتل د امریکا د فدرال حکومت د ادارو جزوی بندیدل لا نه دي ختم شوی او اوس پر قومي اخراجاتو باندې د صدر ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ اختلاف آن افغانستان ته د کانګرس د غړو پر سفر هم اثر اچولې دي ډونالد ترامپ د کانګرس دیموکراتي مشر نانسي پلوسي ته یو لیک استولی او پکې ورته ویلي چې افغانستان بلجیم او مصر ته د هیغي سفر لغوه شوی دی د دې سفر په هکله مخکې مطبوعاتو څه نو ویل شوی خو اوس معلومه شو چې میرمن پلوسي او ورسره نور د کانګرس یو شمیر غړو په پام کې درلوده چې د افغانستان په شمول د دریو هیوادونو په دوره ولاړ شي ترامپ په خپل خط کې پلوسی ته ویلي چې اوس د حکومت اداري جزوی بندیدي او دا به خوي چې هغه د سفر پر ځای دلته په واشنگټن کې پاتې شي او د حکومت ادارو د خلاصولو غم وخوري مخکې تر دې نانسي پلوسی کانګرس د صدر ترامپ وینا لغوه کړې وه د صدر ټرمپ یو قانوني وکیل روډي جولیانی دا منل چې ممکن د 2016 شپاړسم کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د کمپاین دینو سمبالونکو د هغه د بریا لپاره له رو سره سازش کړی وي، خو زیاتوي چې په خپل ټرمپ داسې سازش نه دی کړی. دا خبره جولیانی د چاشنبه په ماخام له سی ان ان سره په مرکه کې وکړه. د پنځشنبه یا زیارت په ورځ بیا روډي جولیانی هڅه وکړه چې خپل دا بیان واضح کړي. هغه وویل چې یوازې د صدر ټرمپ وکیل دی، نه د ټرمپ د کمپاین وکیل، نو کولی شي چې یوازې د ټرمپ په اړه وغږیږي، خو دا چې کمپاین به یې سازش کړی وي کنه دا خبره ورپورې هیڅ اړه نه لري. په عراق کې د کردانو پېشمرګه ځواکونه خبرداری ورکوي چې د داعش پاتې شونی وسلوال د قرچوخ غرونو پر سر بیرته سره ځانونه سنبالوي. قرچوخ غرونه د عراق په شمال کې د پېشمرګه کردانو او عراقي پوځ ترمنځ بیلون کې کرخه ګڼل کیږي. کوردی ملیشه داوا کوي چې له 300 څخه زیات داعش جنگلي او د هغو کورنۍ د قرچوخ غرونو په سمڅو کې پټ شوې دي او ګني اوس هم ډیر قوت لري. پېشمرګه ځواکونه زیاتوي چې د ائتلاف قواوی هر څو ورځې پس د داعش پر پاتشونو هوایی حمله کوي، خو بیا هم د داعشانو خوځښت په غرونو کې لیدل کیږي. د عراق شمال تر تیر کاله پورې د داعش ډلې د برالا واکمنۍ لوی سیمه وه، خو عراقي او ائتلاف ځواکونو هغوی سخت وځپل او ښارونه یې ترې بیرته ونیول. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د فواد لامی ساسو دغه خبری خبرونی کوربایم او اوس هم راځو خبری تفصیلی رپورټونو ته. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره یې لیدلې دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لوی قمندان سکاټ میلر او د امریکا د قومي سلامتیا په شورا کې یو لوړ پوړي چارواکي لیزا کوټس هم حاضر وو. بل پلو د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سولې لپاره مظاهره شوې دي. د دې ټولو جزئیات به خپل د همکار نصیر کاکړ نه وورو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوج له سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. دغه ملاقات کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی ایشیا د څنګه مشره لیزا کرټس هم برخه درلوده. د پاکستانی پوج بیان دی اداري آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسی او د سیمایز امنیت په اړه خبرې وسوي. بیان وایي د پاکستانی پوج مشر په دې محل ویلي چې په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او دا چې پاکستان به په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره خپل هڅې جاری ساتي. په عین وخت کې د افغانستان صدارتي معنی وایي چې صدر اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې. لارک څخه جاری سوی بیان وایي چې عمران خان د صدر غنی بلنه منلې. بیان زیاتوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په پروسی خبري وکړي. بلې لور په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانی یو بیان ویلي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر د وی ورځې څخه نیولې بیا تر څلور ورځې پورې کېدلې سي او هغه به پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې ترڅنګ په بیلابیلو نور موضوعګانو هم خبري وکړي. سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې به هغه په دې خبره زیات ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبان افغان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنولو کې مرسته وکړي. د چهارشنبه پر ورځ طالبانو په یو بیان کې امریکا ته ګواښ کړی و چې که په هغوی د فشارونو راوستلو لړۍ ونه درول سوه نو د خبرو روانه لړۍ به وځنډوي. طالبانو ویلي وو امریکا ورسره دوه میاشتې وړاندې د دوها په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکې غونډه کې به افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په موضوع خبرې کیږي، خو اوس ایجنډا ته نوې خبرې راوړي چې طالبان یې منلو ته تیار نه دي. د طالبانو په دغه بیان د امریکا د صدر استازي زلمی خلیلزاد هم سخت غبرګون څرګند کړ او مطبوعاتو ته ویلي چې طالبان که سوله کوي نو امریکا ورسره سولې ته تیار ده او که جګړه کوي نو جګړې ته ورسره تیار ده. خو هغه دا هله هم شوډل چې طالبان د جګړې پر ځای سولې غواړي او ډیر زر به ورسره د خبرو نوې نیټه کشه شول سي. هلته په افغانستان کې د سولې اولسي حرکت په نوم د مدني ټولنې د ادارو په سلګونو غړو د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان په دریو شهرونو جلال آباد، خوست او کندهار کې د سولې روانې هڅو او په جګړه کې د شکیلو غاړو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په ملاتړ لارینونه کړې دي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د سولې دولسي حرکت شاوخوا درې نیم سوه غړو د سولې خبرو د پرمختګ او د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ لارینونه وکړ. لارین کې د سولې سندره ژغېده او خلکو هم ورسره بدرګه کوله چې امن غواړو، امن غواړو. لارین کوونکو داسې کتبې هم راخستې وې چې اوربند نوښته وو، سوله غواړو، اوربند غواړو، جګړه بس کړئ. دغه لارین کې ډېر ګډون کوونکي د هغو کورنۍ غړي وو چې په روانه جګړه کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي.
هم خراغلی اوس هم د امریکا په اړه یو رپورت. په امریکا کې د قومي حکومت د ادارو جزوی بندیدل لا هم ندی ختم شوی او په دې اړه لا هم ستونزې ندی اوري شوی. اوس پر قومي اخراجاتو باندې د صدر ترامپ او ډیموکراتان ترمنځ اختلاف ان افغانستان ته د کانګرس پر د غړو پر سفر هم اثر اچولی دی. صدر ترامپ د کانګرس ډیموکراتي مشر نانسی پلوسی ته ویلي کا سوال یې پکې ورته ویلي چې افغانستان، بلجیم او مصر ته د غی سفر لغوه شوی دی. نور جزئیات به له محمود ارباب څخه وورو.
امریکا کې د مرکزی حکومت د زنو برخو د تړلو په سر د صدر ترامپ او د ډیموکرات ګوند ترمنځ اختلافات افغانستان او برسلز ته د کانګرس تغړو سفر هم اغیزمند کړی دی. یو ورځ وروسته د هغې چې د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی صدر ترامپ ته د حکومت د تړلو لوجه د امنیتی غړو د کمی په علت د سټیټ اف دی یونین وینا د زندولو غږ کړی. صدر ترامپ په جواب کې ورته ویلي دي چې د حکومت شخصي جاز باندې بهر ملکونو ته سفر زندول دي. صدر ترامپ نانسی پلوسی ته په خط کې لیکلي دي چې د حکومت د تړلو په وجه ډیر په بخنه ورته دا اطلاع ورکوي چې د برسلز، مصر او افغانستان ته د دې سفر زندول شوی دي او کله چې حکومت خلاص شي نو د دې د اوو ورځو د چکر نیټه به بیا وټاکل شي. صدر ترامپ لیکلی دی چې په داسې حال کې چې اتلکا امریکایي نوکرانو ته تنخواه نه ملاویږي، دې غنی چې دوی به د سره اتفاق کوي چې د عامو اړیکو د دې سفر زنډول بیخي مناسب دی. د صدر ترامپ دا خط د اطلاعاتو لپاره چارواکو په سمدستي ډول په ټویټر هم خپور کړی دی. د پلوسی دفتر دا سفر ولسته نه وښکاره کړي، ځکه چې امریکا کې دا یو معمول دی چې کله هم د کانګرس غړي یا نور ولسی مشران کړکېچ سپلو سیمو ته سفر کوي نو دا د وړاندې نه په ډاګه کوي. د کانګرس تغړو د سفر لپاره بس د کانګرس ته ودانې بهر دوی ته په انتظار وو. د پلوسی انتظامی مشر او ویاند ډریو هیمل په ټویټر باندې لیکلی دی چې سفر کې مصر نه دی شامل او دا چې په برسلز کې به د ناټو چارواکو سره لیدل. د لیکي چې د سفر مقصد د امریکای سړی او خزینه پوځیانو د خدماتو مننه او ستاینه کول دي او په اول صف کې د موجود کسانو نه د قومي امنیت او استخباراتو په اړه اهم معلومات ترلاسه کول دي. د چاشمبه یا شروع په ورځ نانسی پلوسی ترامپ ته په یو خط کې د روایتي بلنې د نه لیکلو ذکر کړی وو، کوم چې د ایوان نمائندگان مشر هر کال صدر ته ورلیږي چې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا وکړي. میرمن پلوسی لیکلی چې وینا زنډول کېدلی شي یا صدر یې لیکلی ورلیږلی شي. د دې زنډول علت د غونډې په موقع د امنیت په اړه اندېښنې یادې کړې دي. دا وینا د جنوري د 9 نیټې لپاره ټاکل شوې وه. پلوسی وای د صدر او د کورنۍ د تحفظ لپاره ټاکلی شوو استخباراتي غړو او د امریکا د سلامتیه قومي ادارې ته د حکومت د تړلو لوجه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. د امریکا د قومي سلامتیه د ادارې مشر کریستین نلسن ویلي دي چې ادارې د سټیټ اف دی یونین د وینا په موقع د حفاظت لپاره بیخي تیار ده. کله چې د نلسن د وینا په رڼا کې د پلوسی نه خبریالانو پوښتنه وکړه چې چرته داسې خو نه ده چې دا ترامپ ته موکه نه ورکول غواړي، نو دی ورته وویل چې صدر او نلسن دواړه بنیادی خبره نه کوي. نه زه دوی ته زه ورکول غواړم، مونږ دا وایو چې راځي چې د حکومت خلاصې دروستو یو نوې نیټه وټاکو، راځي چې نوکرانو ته خپل تنخواګانې ورکړو. کېدل شي چې دی دا فکر کوي چې تنخواګانې نه ورکول سم ده، خو زه داسې نه ګڼم او زما ډله هم داسې نه ګڼي. پلوسی ویلی دی چې وایټ هاوس د سټیټ آف دی یونین ځنټولو په حقله د دې په وینا غلی دی. خو د دې خبرې ځواب ورکولو نه یې ډډه وکړه. کچرې ټرمپ په 29 جنوري وینا کول غواړي نو بیا به د ډیموکرات ګوند څه تګلاره وي. صدر ټرمپ د امریکې د دفاع وزارت ته په یوه وینا کې ویلي دي چې د ایوان نمائندگان او سینټ ډېر ډیموکرات غړي به غواړي چې یو تړون ته ورسي، خو سپیکر پلوسی دوی مذاکراتو ته نه پرېږدي. صدر ټرمپ وایي تر هغې به د مرکزي حکومت ځینې برخې تړلې وي تر څو چې ورته په پوله د دیوال لپاره پیسې نه وي ورکړل شوي. د کلکې پولې نه بغیر امریکا به بې دفاع، زیانمن او غیر محفوظ وي. زه د پوځیانو مننه کوم چې د لوی کاروان نه یې وساتلو، خو اوس نور د خلکو کاروانونه جوړیږي او د امریکا په لو را روانیږي. په زرهاو کسان دي، مونږ ته کلکې پولې پکار دي، مونږ ته د مضبوطو خنډانو او دیوالونو ضرورت دی. اوس یوازې د وخت خبره ده. خو پلوسی په خپل دریس کلکه ولاړه ده او وای دا د دیوال په حق کې نه ده. پلوسی یو وار بیا د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې دوی به په سرحدونو د تحفظ په معاملې خبرې کوي، خو حکومت دی پرانیزي. صدر ټرمپ دا غوښتنه رد کړې ده. د پلوسی په ګام سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینټرانو نیوکې کړې دي. د ټیکساس نه د ریپبلیکن ګوند سینټر جان کوناین خپل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا صدر ته بلنه نه ورکولو سره پلوسی د حکومت په مکمله توګه د پرانیستلو په اړه مذاکراتو د نه کولو خپل نیت څرګند کړی دی. دی دا ګام د دې یو شخصي غیر اهم او بد نیته بلل دی. ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال ودرولو لپاره د اولس د پیسو نه د 15 بلیون ډالرو نه د زیاتو پیسو غوښتنه کوي، خو ډیموکرات ګوند په پوله د تحفظ لپاره د 1.3 بلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی او په خاص توګه د دیوال لپاره پکې هیڅ نشته.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
نن د جمعې ورځ به د پاکستان د سپریم کورټ نوې لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي. د سپریم کورټ نوې مشر څه ډول قاضي دی؟ له نوشیروان قلندر څخه یې واوري.
د سپریم کورټ نوې مشر قاضي جسټس آصف شهید کوسابا نن په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې د خپل عہدې سوګند پورته کړي. په نیویارک ښار کې د وی او ای ډیوا سړونکو او خبريال جانګیر خټک د نوې مشر قاضي په حق لوای.
د پاکستان نوې مشر قاضي جسټس آصف شهید کوسا د هیواد شپږم مشر قاضي دی. دا جسټس نسیم حسن شاه چې کم د پاکستان پخوانی چیف جسټس یا مشر قاضي پاتې شوی دا غزوم دی او کار په حواله سره مهنتی ګڼل کیږي، ایماندار ګڼل کیږي او د په حواله دام ویل کیږي چې 2016 او 2018 په میاشت کې یعنی سلور کلونو کې د لزر فیصله ورکړې دي چې کم کافی لوی تعداد کړه لیکيږي کې دي شي او ریکارډ هم دي.
د زیارت پورس په اسلام آباد کې د موجوده چیف جسټس ثاقب نثار ته په مخخه ویلو لپاره رابلل شو. د قاضیانو فل کورټ ریفرنس غونډه ته خپل وینا کې نوې مشر قاضي آصف شهید کوسا ویل چې و خراغلې دي چې د هیواد ټول ادارې په خپل اختیار کې پاتې شي. دی وایي د دې لپاره به د ملک صدر ته خاص کوي چې د ټولو ادارو د مشرانو ترمنځ دي د آئینی اختیاراتو په سر یو بحث وشي او وایي داسې قسمه غونډه به په خپل مشر کوي. جسټس آصف شهید کوسابا نن د خپل عہدې سوګند په داسې حالاتو کې پورته کوي چې پاکستان کې د آئینی اختیاراتو د ستر چیلنج او اعلی عدالت ته د یو شمیر سیاسي او آئینی بشري حقوقو کرپشن او د یو شمیر اهمو مقدماتو غټ چیلنجونه پراته دي. د ډیو سیډونکو جانګیر خټک ته دغه چیلنجونو په اړه باندې بیا وایي.
کله هغه اوس مشر قاضي جوړ شول نو ما ته هغه د پاره سلور لوی چیلنجز ښکاري. اټولو کې اول خو عدالتي نظام اصلاحات دي. ګوري پاکستان عدالتي نظام انتهائی کمزور دی او دې کې ډېر زیات کرپشن هم دی، بدعنوانی هم ډېره زیاته ده. دا وخت پاکستان عدلیه کې چې کم ماتحت عدلیه ګڼل کیږي هغه کې 2 ملیون نه زیات کیسونه یا مقدمه زیر التوا دي. 15 های کورټ دی په هیواد کې هغه کې 3 لک نه زیات مقدمه زیر التوا دي او سپریم کورټ کې دننه تر اوسه پورې 3000 مقدمه زیر التوا دي. چې کم د عدالتي نظام اصلاحات دي او دا چې کم التوا کیسونه دي دومره لوی تعداد کې دوه کمواله دا ټوله کې لوی چیلنج زما په نظر کې نوی مشر قاضي د پاره. دویم چې کم عدلیه باندې دا سیاست کې ګوتې وهنو تور لګي بار بار دا ختمول هم د مشر قاضي یو ذمہ داری ده. دریم چې کم چیلنج لوی ماتحکاری هغه عدالتی اختیار غیر ضروری استعمال چې کم ته انگریزی کې جوډیشل اکټیویزم هم وای د هغه خاتمه یا هغه کمواله ری چې کم پخوانی چیف جسټیس یا مشر قاضی او هغه ثاقب نثار هغه په باندې دا تور هم لګول کیږي چې هغه ډیر زیات د خپل چې کم اختیار او هغه غیر ضروری استعمال کړو د خپل عدالتی اختیار. او دریم چې کم پاکستان کې د وخت احتساب عمل روان دی دا عمل ډیر منصفانه جوړول دا هم زما په خیال د نوی مشر قاضی باندې بدای او ډیر لوی امتحان به دا غا زکه چې کایو طرف ته د نواز شریف پخوانی سزا اعظم نواز شریف خلاف مقدمه سخه فیصله شوې دي صوبې فیصله را روانه دي يم د ک شانته پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری هم دا څه خبرونه دي چې هغه باندې هم مقدمه کې دي شي راشي خو څه خلکو دا راي ده ډیرو خلکو دا راي ده چې د پاکستان عدلیه دا چې کم دا پی ٹی آئی دا یا دا حکمران جماعت دے دا حاغ چ کم غڑی دی چچا باندے دا کرپشن تور لگے دلے دے نو حاغی پا حوالہ سرا صدا سے فیصلہ نہ کوی.
پا اسلام آباد کی دا قاضیانو غونډه تا نوی مشر قاضی اسف سعید کوسا ویلی دی چې د تیر وختونو د غلطونه د ذکر لپاره باید د حکمرانی لپاره یو لوزنامه ولیکلی شي او د دې لپاره یو وړاندیز کړی دی چې د عدلی انتظامی پارلیمنت د پاکستان د پوز او خفیه ادارو د مشرانو ترمنځ د خبرې اترې وشي ځکه چې دا وخت هیواد یو داسې ځای ته رسیدلی دی چې تیرو وختونو د غلطونه زده کړو کړی شي.
او سموار سی جی مطبوعاتو ته د کتنې برخه په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل یو مضمون غوره کړی دی چې د نقیب مسعود د وژل کېدو د تلین په اړه دی.
د وزیرستان د خایسته ځوان د نقیب الله مسعود د کراچۍ پولیس په ولقه کې په بيدردۍ سره د قتلېدو واقعیا تیر کال د جنوري په 14 تاریخ رامنځته شوی و. د دې غم لړلې پیښې د تحقیقاتو د بهاره د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې د اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر ثناء الله عباسی په مشرۍ کې یو تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوی و. ډاکټر ثناء الله د څو هفتو د تحقیقاتو وروسته هغه وخت د نقیب مسعود د قتل خلاف کراچۍ کې راغونډو د وارثانو خپلوانو او دوستانو نو تخپل وینا کې اوې چې د دوی د تحقیقاتو مطابق نقیب الله مسعود بی ګنا او ماورای عدالت قتل کړی شوی دی. اډیشنل آی جی پی خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې په نقیب مسعود د ترهګرې تورونه بی بنیاد او دروغ دی او په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې دی په یو بناوټي پولیس مقابله کې بی ګنا وجلې شوی دی. نن د پاکستان مشهور اخبار ډان خپل د سر اداریا د نقیب الله مسعود د قتل ګناګارو ته تر اوسه پورې د سزا نه ورکېدو په موضوع لیکلی ده. ډان اخبار د خپلې اداریې په سر کې لیکي چې د نقیب الله مسعود د قتل خلاف کال وړاندې په کراچۍ کې خلک د تو سوخ نه راپورته شول. دا عوامي غورځنګ دومره زبردست و چې ریاست له په دې سترګې په ټول ناممکن شول. اخبار لیکي چې په سند او د ملک په نورو برخو کې او خصوصا په پنجاب کې د تیرو ډیرو کلونو راسي بناوټي پولیس مقابلو کې بی ګنا خلک وجلې کیږي او څوک تپوس نه کوي. خو د نقیب الله مسعود د قتل خلاف خلک ذکر راپورته شول چې یو خدای ډیر ښایسته ځوان او بل د خیال خیوي او د ماډلنګ شوقي و. په دې سبب د قتلې دون وروسته په د باندې د پولیس له طرفه د ترهګرۍ د تورونو په پورې کولو خلک ډیر غوسې او تو واخیستل. اسی ام خلق د نقیب مسعود نوران دی د اس اس پی راو انوار غوندی د بناوټي پولیس مقابلو د ماهرو پولیس افسرانو د لاسا د سوونو کسانو په قتلې دو ببر ناشتو. ام دغه وجوا چې د نقیب مسعود بی ګنا قتل د عوامي آتش فشان د ډس کېدو سبب جوړ شو. ډان اخبار خپل اداریه کې زیاتې چې د بی ګنا نقیب مسعود قتل د پاکستان یو لوی شمیر خلک په تو سوخت کې راپورته کړ چې په نتیجه کې تنه اوس د بشری حقوقو د تحفظ یو تحریک جوړ شوی دی. خو بل طرف ته د دې مقدمه د سماعت کوونکو عدالت حالت او اهلیت ته ګوره چې تر اوسه پوری د مقدمه ستر ملزم راو انوار او داغه 25 پیټو بندوباندی فرد جرم قدرې نه دی لګولې. بلکې راو انوار خو پکې خپه خوشاله سره خپل پنشن هم پوره کو. دا اخبار دلته د نقیب مسجد او د سره د سلورو نورو قتل شوو کسانو د بیګنا وجنې د واقعې په لنډو الفاظو کې د بیانولو په موقع لیکي چې دا کسان د کراچۍ د ملیر ضلعي پولیس د خپلو ډیرو او کورونو نه پورته کړل، بیا یوې شاړې ودانۍ ته بوتلل او یو یوې په ډزو ووجلو. دا واقع تیر کال د جنوري په 14 تاریخ شوې ده. ڈان لکی چې د نقیب مسجد په شمول د وجلې شوو کسانو پولیس سره هیڅ مجرمانه ریکارډ نشته.
یام خراغلی په بلوچستان کې د ورکو لادرکه شویو بلوڅو د سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ وایي چې دوی د لادرکه شویو د برخلیک په اړه خپل احتجاجونه ته بیرته پایل ورکړی دی او دا احتجاجونه به جاري ساتي. په دې حق لازم خبريال له سره مرکه کړی دی چې دا د سازمان مرته راګرځو.
مجھے وزیر اعلیٰ صاحب سے پریس کلب سے مخکی ہم ددی چیمبر کی کشنس اور ددی سے خبری ایک کڑو سم ددی یہ خدا دی کی تاسو مجھ خل گرد علاقے اور آپریشن اور پورت کونگ دا ہم بند کے لیکن دا ویلی جلتا ہوں منالی بیا پریس کانفرنس کے دا ویلی کی تاسو دو میاز دا پار دا خلاغ مخر کا مجھ پا میکنزم باندھے چلی جو میکنزم دادی کے ڈیر ٹائم لگ تا ایسے میں علاقہ والے سے تس خالی گیٹ خلاص کے اگوئی تو وائے ورس دے گرد اوزی دا نہ دے کے تا دو دو یو یو یلائی کئی اور لس پورت کئی لیکن دا پرونا مجھ لس کسان دوی پورت کڑی دی کاغن لس یو لس یلا کڑی دی آخواس اللہ سنورم پورت کڑی دی دا زنی او کلی دی او تم بھی او تحصیل دی لتا آغاز ایسا آپریشن کڑی دی او پورت کڑی دی نو دا بیا معایدہ نو سونا تو دے تے عدالت تے پیش کر عدالت دوی تے سزا ور کی دوی بری کی دوی بے گناہ ثابت کی دوی ہر سے کی مشتا تو اڑے لس کال پورے او لاپتا کے بیا یا لک کے یا نی کے یا مسخ شد لاشون پ طریقہ مجرا کے خدا معاہدہ نہ دے دا خام مخام دھوکا والا خبر
تا برائش دے تو څومره کسانو لسٹ ور کی دوی صدا بیا درک
سو کے کسان دلتے راغلے دے لا لوائی کی کیمپ کی مشتا ہو لسٹونه ورک دای یو سل سل یو لس یا دو لس دانی موږ ور کړی دی دته دغه کې لس کسان یلو سوې دي ته اوس پور او دغه سه موږ ټوټل دی 15000 کسان دې ترک لزر کسان غ مسخ شو د لاشونه مراد مسله آسان دی د دوی د پر لیکن دوی نه غواړي دا مسله حل کوون کا مسله حل کوون غوښتي خود دغه کې مخه لیو می اسم نه لګی
سو کې کولی
دا مسله آسان دی د دې د ایجنسی انځ د پاکستان غ د دوی په لاس کې دی نه وزیر اعظم په لاس کې دی نه صدر په لاس کې دی نه وزیر اعلی په لاس کې دی دا خالی ایجنسیان او هغه وی غواړي زما خل یو میاس کې دا ګرد مسله حل کیږي او موږ هر څوک خپل کور ته راځي او دا کیم ختمو دا حالت کې ختم کولای شي باقي دا وایي چې موږ احتجاج دی جاری
دا کوم ته داسې کمی مهم کس دی هغه دلته راځي روان دی پاکستان ته
ورته دا مخکې هم ورکینګ ګروپ 2012 کې رالے هم لاپتہ افراد لواکین سے ملاقات دا پارا اور دا بے درک خلق دا پارا والے لیکن گورنمنٹ دا دے کے ہم اخبل ٹانگڑائی ہو کرے نہ پریشو لے لیکن اویلی یا مجزو بے عدلتا رالے مجل سلکسان لواکین دا دوی سے ملاقات ہم کوالا شاہ پا طریقے مجھ خبری آوری دلا اس ہم دے راضی داغا با متحدہ جنرل اسمبلی کا صدر دا روان دے دا راضی ہم لاپتہ افراد بے درک خلق دا پارا دے راضی دا دی وجہ ہم دا استا دا مجھ دھوکہ ورکی ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے تسلی ورکی کہ دوی خپل کیم بند کی
ڈیرا منانا ویسا امریکہ سے خبر کو
تاسو مہربانی